السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو دا خبری مجله زه رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې اورئ چې دفاع وزارت وی هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له فعالیت څخه پاکیږي د امنیت او ساتلو لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي د افغانستان په ولسی جرګه کې د اداري فساد د تورونو په اړه هم په همدې خبرونه کې مفصل ریپورت اوریدل شیخ الهر سمخ کې پام کړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د ولسمشر غنی هغه څرګندونې چې کاندید وزیران دي د باور د رایو په بدل کې پیسې نه ورکوي یو تور بلل دی هغه کانډای چې په دې اونۍ کې خپل امریکایي میرمنې او درې ماشومان سره د حقانی شبکې له برمتی خوش شو وایي چې د برمتی پر مهال یو ماشوم وژل شوی او پر خزی ایجنسی تیر شوی دی او د اج ساحل د ابیجان خار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د یوې کارګو الوتکې د لویدو په پیښه کې څلور مالدوبیان مړه شوي دي بشپړ خبرونه واوري دا جمهور ریاست مړی وای دوی د انتخاباتي کمیسونونو په چارو کې مداخله نه کوي او د انتخاباتي کمیسونونو کمشنران په خپل چارو کې خپل واک دي دا ولسمشر ویان شاوسین مرتضوی نن په دې اړه ازادې رادیو ته وویل دا انتخاباتو کمیسون او همدارنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په خپل چارو کې خپلواک دي حکومت یوازې د دوی لپاره په د مالی سرچینو او امنیت په برخه کې استخدام کوي او په دې برخه کې همکاري کوي ارګ اوروس سلاغ دا څرګندونه کوي چې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په حکومت انتقادونه وشول چې ګوندې د انتخاباتو د کمیسون په چارو کې مداخله کوي اخو د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونه چې کاندید وزیران دي د باور د رایو په بدل کې پیسې نه ورکوي یو تور بلل عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې عمومي غونډه کې دا ډول څرګندونه موقننه کوي تاسو په کاوه وباله
ګونه ابراز نظر او اظهار نظر از طرف رئیس
خغلی ابراهیمی وای د ولسمشر او د درې ګونو قواو د رئیس لخوا د ملي شورا او خلکو د منتخب استادو په اړه دا ډول سرګندونه مقننه قوی ته سپکاوی او په کوم سترګه کتل دي ولسمشر اشرف غنی سورز مخکینه او کاندید وزیرانو ته خبرداري ورکړی او چې هر کاندید وزیر ک ولسی جرګې څخه د باور د رایو ترلاسه کول لپاره پیسې وکاروي د کاندید وزیرانو لسته خبر وایستل شي تر دې مخکې د کابینه یو شمیر پوخانه یو وزیرانو په شمول زینو کسان ویل و چې زینو کاندید وزیرانو ته د ولسی جرګې غړو لخوا د باور رای ورکولو پر مهال په زینو مواردو کې د پیسو مسله مطرح وه د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی وین چنګیز نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل ارګ د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دواړو خیزو همکاریو سیمه ایزو مسلو او همدارس د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ په بیلابیلو اړخونو بحث وکړ هغه کانډای چې په دې ونې کې خپلې امریکایي میرمنې او درې ماشومان سره د حقانی شبکې لخوا له برمتی ورسته په پاکستان کې خوش شو د بن پر مهالي وای چې د بن پر مهالي یو ماشوم وژل شوی او پر خزې ایجنسی ته راي شوی جوشوا بویل کانډا ته پر رسیدو ویل د پر خزې کاتلین کولمن یو ساتونکو د حق د کمانډان په مرسته ایجنسی ته راي کړي او د یو ماشوم لورم د حقانی شبکې د برمتی پر مهال وژل شوی نو مول افغان چرواکو څخه وختي چې د دې جنایت تر سره کوونکو دی محاکمه شي د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د ګورتېپی ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد د افغان ملي اردو کمانډو کتي عملیات پیل کړي په کندوز کې د پامیر شلمی فرقې ویان غلام حضرت کریمی نن رسنیو ته وویل چې پرون د دې ولسوالۍ په حکیمبای او حاجي نواب کلو کې د عملیاتو پر مهال دولس د حکومت مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي تاسو له ازادۍ رادیونه خبرونه اورئ دا آر ساحل د ابیجان خار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د یوې کارګو الوتکې د لویدو په پیښه کې څلور مالدوایان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي دا خبره د آر ساحل د امنیت وزیر کړې ده د الوتکه په سیمه کې د زورور طوفان او باران پر مهال نسکوره شوې د آر ساحل امنیتي چارواکو ویلي چې څلور فرانسوي اتباع هم په پیښه کې ژوندي پاتې دي خو ټپیان دي د آر ساحل ځینو سرچینو ویلي چې دا کسان فرانسوي سرتیر وو سرچینو ویلي چې د الوتکه روسي انتونوف الوتکه وو د فرانسې پوځ لخوا چارتر شوې وه فرانسا په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي ماموریت پر مخ وړي د سوریې د ډیموکراټوس واکونو په نوم ائتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي یو ویان دی ویل دایښ ټل څخه په بشپړه توګه د رقې خار د نیول لپاره ورستۍ جګړه روانه ده. د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن ویل دا جګړه له ساتونو څخه تر ورځو پورې وخت نیولای شي. د سوریې ډیموکراټ ځواکونه د عربو او کوردانو ائتلاف دی چې د کوردي ملیشو لخوا پرې واک زیات دی. د رقې خار چې دایښ ټل یو مهال د خپل خلافت د مرکز په توګه کاروه له لاسه ورکول به یې دې وسلواله ډلې ته لوی ګزار وي. مصطفی بالی ویلی دا دایش وسلوال د رقې خار په څنډو کې په خواره واره ډول مقاومت کوي. د رقې خار د نیولو لپاره جګړه د جون په میاشت کې پیل شوې ده. روسیې پرون شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو څېړونکي په دې کې پاتې راغلي چې په دې اونۍ کې د سوریې په یو هوایي ډګر کې د سارین په نوم زهرجن ګاز نښې او درک ولټوي. لویدیځ هېوادونه وایي دغلته دا ډول ګاز په اپریل میاشت کې د ولسي خلکو پر ضد کارول شوی. د ملګرو ملتونو ځانګړې ډله چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه کار کوي په دې اونۍ کې د روسیې تر فشار لاندې ومنله چې مخکې له دې چې د سوریې د خان شیخون په ښارګوټي کې د اپریل د 4 نېټې د کیمیاوي برید په اړه ریپورټ خپور کړي د شویرات هوایي ډګر نه بلیدنه وکړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي دي دا ډله دې هوایي ډګر ته ورغلې وه خو له هغه ځایه نمونې نه دي اخیستې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دفاع وزارت وی هغه ولسوالۍ او سیمه چې د طالبانو له فعالیت پاکیږي د امنیت او ساتلو لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د چارو کارپوهان وایي چې کدا پلان په سمه توګه تدبیق شي فائدہ کوي.
نو دا ښه اقدام ده خو شرط دا ده چې دا دوست شي.
چارواکي وایي په کندوز کې په ځینو سیمو کې وسلوال مخالفان ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي. دا حقوق پوهانو ټولنه د ولسی جرګې په اداري پلاوي د پورشو تورونو په سپیناوي کې پر رامنځته شوي ځنډ اندېښنه څرګندوي.
دلته سوال دا دی چې ولې تر اوسه پورې دا موضوع نه څرل شوی. تر اوسه یو میاشت تېرېږي تقریبا او د ولسی جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي.
د ولسی جرګې له دې پریکړې هم خبرې ګوچې وایي. انتخاباتي کمیسیونونه بیا یو ځل د ولسوالیو او شوراګانو ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د پښتنو په خاطر د جرګې ته ورغواړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان دفاع وزارت وی هغه ولسوالۍ او سیمه چې د طالبانو له حضور پاکيږي د امنیت او ساتلو لپاره اساسي پلانونه چمتو شوې دي. د دفاع د وزارت وایان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تر ګواخ لاندې سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره به سرحدي او د امن نظم پولیس دفاع وزارت په چوکاټ کې یو ځای او ښه تجهیز شي. یو شمیر افغان کارپوهان د افغانستان دفاع وزارت له دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي چې یا ځواکونه باید په خطوګه تجهیز او مدیریت شي. نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې اورم.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه سیمه چې د طالبانو له حضور پاکيږي او یا هم تر ګواخ لاندې دي د دایمي امنیت او ساتنې لپاره منظم او اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل تر راتلونکو دوه میاشتو پورې سرحدي او د امن نظم پولیس دفاع وزارت سره یوځای کیږي او دغه پولیسو ته به د ښې روزنې ترڅنګ ښه تجهیزات هم ورکول کیږي.
سرحدي پولیس کاملا وزارت دفاع ته راځي. وزارت دفاع پرې مربوطیږي. کارونه ټول خلاص شوي آماده شوي دي. تنها پروسه د انتقال صورت نیسی په دغه موده کې او نظم عامه قوتونه هم کارونه خلاص شوي دي. په اول د دلوه باندې کاملا وزارت دفاع ته راځي. نو دا د دفاع وزارت مربوطیږي او موږ د دې لپاره چې دا ښه تسلیح کړو تجهیز کړو نوي تجهیزات ورکړو او دوی چې د دې لپاره باید آماده شي چې هغه وظایف چې ورکول کیږي هغه په ښه صورت سره اجرا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په دفاع وزارت د ولسی جرګې امنیتي کارپوهانو او عامو خلکو لخوا تل د انتقادونه کیږي چې له مخالفینو نه د سیمو له پاکولو او نیولو وروسته دغه سیمې په دوامداره توګه په خپل واک کې نشي ساتلی. د یو شمېر راپورونو له مخې د بدخشان یمګان او وردوج د کندوز چاردره او دشتیارچی د غزنی نوا د بادغیس جوند د سرپل کوهستانات د هلمند موسی کلا د پکتیکا جنیخیل د فاریاب غورماچ او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې په وار وار د طالبانو او افغان ځواکونو لخوا لاس په لاس شوي او راپورونه وایي چې اوس مهال د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزولنګ سیمې په ګډون یو ځل بیا له ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان له 150 نه تر 300 پورې ولسوالۍ له لوړو ګواښونو او له 100 نه تر 150 پورې ولسوالۍ له متوسطو ګواښونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال د یو راپور له مخې چې سمو د وړاندې خپور شوی پکې ویل شوی چې وسلوال طالبان په یو سلو خلصوالیو واکمن دي او د یو سلو اتلس نورو ولسوالیو د نیولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په دغه راپور کې چې په ولسوالیو کې د ځینو خلاصو سرچینو پر مټ جوړ شوی وړاندې راغلي په کومو ولسوالیو کې چې وسلوال طالبان واکمن دي د خدمتونو وړاندې کول، د امنیت ټینګښت، د محاکمو جوړول او د شرعي قوانینو تطبیق د همدغو وسلوالو لخوا ترسره کیږي. خو په راپور کې په یاد شمیر سره د طالبانو په واک کې د ولسوالیو خبره د افغانستان د دفاع وزارت لخوا رد شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ملي دفاع وزارت دغه اقدام ستایي او وایي چې دغه ځواکونه باید وروزل شي او ښه تجهیز شي. له دې ډلې د پوځي چارو کارپو یوسف امین ځاځي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو دا ښه اقدام دی، خو شرط دا ده چې دا دوست تجهیز شي. یعنی کوم سرحداتو کې چې موږ ستونزې لرو هلته باید توپچي قطعات، هلته باید د لرې واټن راکټونه په مرکز د ولایتو کې، مرکز د قواګاو کې باید شتون ولري، چې هلته ډېر غښتلي افسران باید ځای په ځای شي، کوشش دې وکړي چې هلته د قومي سمتي ژبني مسله نه د لاس واخیستل شي.
د افغانستان د دفاع وزارت په خبره له دې وړاندې له وسلوالو مخالفینو نه د یو شمېر سیمو له نیولو وروسته د ساتلو په برخه کې ستونزې موجودې وي چې د یاد پلان په عملي کېدو سره دا ستونزه هم هواره او تر ډېره به تر ګواښ لاندې سیمو کې امنیت ټینګ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې دفاع وزارت وایي هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له فعالیته پاک کیږي د امنیت او ساتلو لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندز د ولایت شورا یو شمیر غړي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پراخ شتون اندېښمن کړي دي. وایي چې وسلوال مخالفان د خپل تر ادارې لاندې سیمو کې ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. د دې شورا یو تن غړي صفی الله میری ویل په دې وروستیو کې وسلوالو د کندز د چاردرې ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې غونډې جوړې کړي، څو خلک د دولت پر ضد تحریک کړي او تر څنګ یې ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. په دې اړه جزئیات له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په ریپورټ کې اورو.
د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پراخ حضور اندېښمن کړي دي. وایي چې په دې ولایت کې وسلوال مخالفان تر خپل ادارې لاندې سیمو کې ځوانانو ته بلنه ورکوي څو له دوی سره یو ځای شي. د ولایتي شورا یو تن غړي صفی الله امیری له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کندز د چهاردرې ولسوالۍ په عین المجر سیمه کې غونډې جوړې کړې وې، څو ځوانان د دولت پر ضد تحریک کړي او د خپلو لیکو ته جلب و جذب کړي.
در مکتب عین المجر طالبا یدمانی را برانداخته.
وسلوالو طالبانو د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر په ښوونځي کې غونډه جوړه کړې وه، څو ځوانان خپلو لیکو ته جلب و جذب کړي. دولت باید دې وضعیت ته پاملرنه وکړي، ځکه دې موضوع موږ سخت اندېښمن کړي یو. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان نورالله قادري ویوي چې وسلوال مخالفان د دغه شان غونډو په جوړولو سره هیڅ هم ترلاسه کولای نشي. طالبان په چهاردرې ولسوالۍ کې خپلې غونډې لري، څو خلک جلب و جذب کړي، خو خلک پر هغوی باور نه لري او خلک د دولت پر حقانیت باور لري او هیڅوک د هغوی تر څنګ نه درېږي. بلخوا د کندز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی بیوی چې په دې ولایت کې خلک له افغان ګډو ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي او هیڅکله هم وسلوال مخالفان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. وس مهال د کندز په کچه د وسلوالو مخالفانو تحرکات ډیر محدود شوی دی او دا توانمندي نه لري چې د دولتي ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړي، او دا په خپله یوه ستره لاسته راوړنه ده. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خپل تر حاکمیت لاندې سیمو کې د خلکو د ستونزو د حل لپاره غونډې جوړوي او زیاتوي چې دوی د یو جلا بهیر له لارې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پر شرایطو برابر ځوانان خپلو لیکو ته جلب و جذبوي. د کندز د ولایتي شورا د یو شمېر غړو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې له دوه اونیو رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د پامیر څوارلس په نوم تصفیهي عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. همدارنګه تېره ورځ دولتي ځواکونو د کندز په ګلتپې ولسوالۍ کې هم تصفیهي عملیات پیل کړی او لا هم دوام لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ولسی جرګې په اداري پلاوي د پورشو تورونو په سپیناوي کې پر امنست شوی زند اندېښنه څرګندوي. د دې ټولنې یو غړي سید خالد سادات ازادي راډیو ته ویل د ولسی جرګې غړو عدلي او قضایي ارګانونو حکومت ته ښایي چې د ولسی جرګې د حیثیت د اعادې لپاره دا موضوع په هر اړخیز ډول د یوې محکمې له لوري وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال د روان میزان میاشتې په لومړۍ نیټه د دې جرګې پر رئیس د دې جرګې رئیس په اداري فساد او بې ځایه لګښتونو تورن کړی دی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان له دې امله اندېښنه څرګندوي چې د وخت په تېرېدو سره به د ولسی جرګې د اداري پلاوي پر وړاندې د فساد او اختلاس د شته تورونو د څېړلو موضوع هېره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سید خالد سادات وایي هیڅ استثنا باید نه وي چې د ولسی جرګې په عمومي مشر او د دارالانشا په رئیس د لګېدلو تورونو مخه ونیسي. د ازادي راډیو ته وویل په اداري پلاوي کې د فساد شتون د ولسی جرګې او خلکو حیثیت ته زیان رسولی او د اعادې لپاره یې باید مصلحت ونشي.
دلته سوال ده چې ولې تر اوسه پر د موضوعونو چل شوی تر اوسه یو میاشت تیریږي تقریبا او د ولسی جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي. په هیڅ صورت هیڅ استثنا نشي کېدلی چې د دې څېړنې مخه ونیسي. جرم جرم دی که د هر ادرس نه وي، د جرم د اندازې او د جرم د وزن پر اساس باندې هیڅوک د دې باندې نشي کولی چې دلته د استثنا رامنځته شي او بالاخره دغه تحقیق وروسته دې ودرول شي.
حقوق پوهان دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي چې نږدې شل ورځې وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د دغې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي په 4 میلیونه افغانیو اختلاس او اداري فساد تورن کړ. دغه شان د ولسی جرګې د دارالانشا په رئیس هم د اداري فساد اړوند تورونه دي. وروسته که څه هم دا موضوع د افغانستان لوی څارنوالۍ او له هغې بیا د تفتیش عالي ادارې ته وسپارل شوه، خو لا یې هم د وروستیو نتیجو په اړه څرک نشته. د تفتیش د عالي ادارې ویان محمد آصف احمد زوی ازادي راډیو ته وویل د ځینو مالي څېړنو پرته تر ډیره د دغو تورونو سپیناوی په لوی څارنوالۍ پورې اړه لري چې دوی ورته د لا څېړلو لپاره دوسیه بیرته ورلیږلې ده.
دغه څه شی چې موږ ته رالیږل شوي دي زموږ مربوطه اسناد چې یا څه چې موږ پورې اړه لري یوازې مالي اداري بخښونه کېدلی شوه که هغه زموږ د تفتیش په برخه کې شامل وای، د مونږ گزارش کې وای، بیا مونږ په کولای شو نور نظر ورکړو. دا هغه څه دي چې نوې موضوعات دي او دې کې باید څارنوالۍ خپل اقدامات وکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ که څوم په دې اړه چې دا دوسیه اوس په کوم ځای کې ده څه نه وایي، خو د ولسی جرګې غړو د حقونو او امتیازاتو کمیسیون وایي د تورونو دا دوسیه به تر هغې هېره نه کړي چې سلامت او ملامت نه وي معلوم شوی. د دغه کمیسیون مشر شریف الله کمال ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې دننه یو کمیسیون کار کوي چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال باید د خپلو تورونو په اړه کره اسناد وړاندې کړي.
نو موږ دغه ته منتظر چې اسناد را مخکې او بیا طبیعت حالات او بیا د میډیا په مخکې هم دا موضوع وجه کوي چې واقع دلته مشکل کم ځای کې دی، غصب شوی دی، مثال پکوانه شوی دی او یا فساد شوی دی نشته. نو دا معلومه وته
ښاغلی کمال وایي د ولسی جرګې په لومړي مرستیال همایون همایون هم د ځمکو د غصب تورونه دي چې دواړه موضوعات په هر اړخیز ډول په ولسی جرګه کې دننه څېړل کېږي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د دغې جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر د فساد او د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون همایون بیا د ځمکو د غصب په اړه په دوی لګول شوي تورونه رد کړي دي.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د حقوق پوهانو ټولنه د ولسی جرګې په اداري پلاوي کې پر اداري پلاوي د فساد د تورونو په سپیناوي کې پر رامنځته شوي زند اندېښنه څرګندوي. ولسی جرګې بیا تصمیم نیولی دی چې انتخاباتي کمیسیونونه یو ځل بیا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه د یو لړ پوښتنو د ځوابولو په مقصد د جرګې تالار ته وروبولي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د شنبې پر ورځ ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه دې د انتخاباتو لپاره د خپلو تیاریو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د قانون له مخې ولسی جرګه د انتخاباتو کمیسیون نشي استجوابولی، خو د معلوماتو د ورکولو لپاره به د یادې جرګې غونډې ته ورشي. تفصیل لخان محمد سین څخه غواړو.
د انتخاباتو په کارونو کې مداخله او درغلیو ته د زمینو برابرول، د انتخاباتو د کمیسیون د غړو اړوند د نظرونو اختلاف او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د منظمو پروګرامونو نشتوالی د ولسی جرګې هغه اندېښنې دي چې غواړي د انتخاباتي کمیسیونونو له مسؤلینو سره شریکې او په اړه ځینې معلومات وغواړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د جرګې د غړو د دغو اندېښنو تر څرګندونو وروسته ټینګار وکړ چې د انتخاباتو اړوند د تیاریو او ستونزو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي.
نظر به یو وضعیت د ما در افغانستان داریم
دغه وضعیت چې موږ په افغانستان کې لرو د ولسی جرګې مکلفیت ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره تالار ته راوبولي خو له بده مرغه دغه کمیسون تالار ته رانغلو دا کار له قانون څخه څرګنده سرغړونه ده سبا یې بیا د کمیسونونو له لارې اجنډا کې شاملوو او د انتخاباتو او د شکایتونو کمیسونونو ته بلنه ورکوو
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ولسی جرګې تیرونی د انتخاباتي کمیسونونو مسؤلین خپل غونډې ته ورغوښتي وو خو د یادو کمیسونونو مسؤلین حاضر نه شول د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون وبل د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلینو د دوی د اعتراضونو پر وړاندې بې پروايي کړې وه له دې څرګندېږي چې د دوی په کارونو کې فساد شته او که نه نو د ده په خبره رادي شو پوښتنو ته د ځوابونه ووایي د جرګې ځینو نورو غړو هم د کمیسیونونو په چارو کې فساد ته ګوتې ونیولې او په دغه پروسه کې د دولت پر لاسوهنو انتقادونه وکړل دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د افغانستان د رړو انتخاباتو بنسټ ټیفا د یوې سروې په خپرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د کارونو په سستوالي او په دغه پروسه کې د دولت پر لاسوهنو انتقادونه کړي دي په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د انتخاباتو په پروسه کې د حکومت د لاسوهنو په اړه د جرګې د غړو انتقادونه رد کړل او ویې ویل چې که په دې اړه اسناد موجود وي عدلي او قضایي ادارو ته دې وسپاري بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماش د ولسی جرګې لخوا د دغه کمیسیون د مسؤلینو د وربللو په اړه وویل
هیڅ صلاحیت استیزا را داره نه استجواب ولی کمیسیون قانون
ولسی جرګه نه د استیزا او نه د دوی د استجواب صلاحیت لري د انتخاباتو قانون دغه کمیسیون مکلف کړی چې له خلکو سره معلومات در رسنیو لارې شریک کړي نه د پارلمان لارې دا یو اضافي فشار ښکاري چې پر کمیسیون یې راولي که د دوی مقصد زموږ د لاسته راوړنو او د ستونزو په اړه د معلوماتو غوښتل وي بیا نو ستونزه نشته او د پخوا په څیر چې ورغلي وي او مرسته مو کړې بیا هم ورځو
خغلی وری ماچ وبل د دغه کمیسیون یو غړی هم کافی دی چې د جرګې غونډې ته ورشي او معلومات ورکړي د انتخاباتو په چارو کې د دولت لاسوهنې رد کړي او ویل چې دولت یوازې په بودیجوي او امنیتي مسایلو کې له دوی سره همکار دی خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو لوونه ترو
هغه کناډایي امریکایي کورنۍ چې په پاکستان کې له اسارت خلاص شول تیر شپه کناډا ته ورسیدل دغه کورنۍ 15 کاله د مخه په کابل کې برمته شوه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نفیس زکریا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نفیس زکریا ویلي پاکستاني ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د اکتوبر په 11مه د امریکا د استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ په کورم ایجنسۍ کې وژغورله جزئیات له فریبا ظاهر ورو
امریکایی کتلن کولمن او د هغه کناډایی میړه جوشوا بول په 2012 کال کې کابل ښار ته نږدې د حقانی شبکې لخوا تشتول سوی ول چې د راپورونو له مخې کولمن په تیرو 15 کلونو کې درې ماشومان وزېږول جوشوا بول کناډا ته له رسېدو سره سم رسنیو ته وویل چې حقانی شبکې د دوی یو کوچنی لور ووژله د وی د یو مسافر او د هغه د میندوار میرمنې په تشتولو د حقانی شبکې شرارت د دې سبب سو چې زما ماشوم لور ووژل
سي
جوشوا دا هم ویل چې په همدې موده کې د ده پر میرمنې د یو ساتونکي لخوا جنسي تیری وسو نوموړي پر افغان حکومت غږ وکړ چې له دغې ډلې سره قانوني چلند وکړي افغان حکومت او امریکا حقانی شبکه پر افغان او بهرنیو ځواکونو او اهدافو د ډله ییزو خونړیو حملو مسؤوله بولي کابل او واشنگټن دواړه ټینګار کوي چې د پاکستان استخبارات ISI له حقانی شبکې سره اړیکې لري او د ډلې ته یې په آزاده توګه د فعالیت زمینه برابره کړې ده خود پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي نفیس زکریا وویل پاکستانی ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ وژغورله زکریا زیاته کړه اسلام آباد د ګډ دشمن پر ضد چمتو دی که چیر واشنگټن معلومات ورسره شریک کړي امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د حقانی شبکې او نورو سختاریزو پر ضد چې د دوی په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي څه نه دي کړي د چهارشنبې په ورځ چې کله دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ له برمتو خلاص سوه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان وستایه خو ویې ویل چې اسلام آباد باید په سیمه کې د امنیت ټینګېدو لپاره نورې هڅې وکړي امریکا حقانی شبکه په تروریستي لیست کې شامله کړې ده حقانی شبکې په خوا د دغې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خلاصون په بدل کې د انس حقانی د خوشی کېدو غوښتنه کوله انس حقانی د جلال الدین حقانی زوی دی چې په کابل کې زندانی دی امریکایي چارواکي وایي چې یو شمېر نور امریکایان هم په افغانستان یا پاکستان کې له وسلوالو ډلو سره په اثرات کې شپې تېروي. په دوی کې یو هم په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد شپېته کلن کیوین کینګ دی چې تیر کال د اګست په میاشت کې وتښتول سو. همداراز لیکواله پاول اوربي چې 2 کلن ده په 2014 کال کې د افغانستان په ختیځ کې برم تاسو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر تیر شپه د ایران په اړه په خپلو څرګندونو کې پر دې هیواد سخت انتقادونه وکړه او هغه یو شیطانی رژیم وبله او ویل چې پرې بنګ دي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. د ایران ولسمشر او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو د ټرمپ د دې څرګندونو پر وړاندې عکس العملونه څرګند کړي چې له سالی محمد سالی اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته په اشاره وویل غټی نیمګړتیاوی لا هم سمې سوي نه دي. شغلی ټرمپ تیر شپه د ایران پر وړاندې د پالیسۍ په اړه د اعلان پر مهال لا اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو خبره ونه کړه، خدای هم تایید نه کړه چې ایران د دغه تړون مطابق عمل کوي. شغلی ټرمپ وویل د کانګرس څخه به غوښتنه وکړي داسې یو قانون تشکیل کړي چې پر تهران اضافي فشارونه لګوي او دغه هیواد ونه کولی سي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر پر هغه څه انتقاد وکړ چې د بالستیک میزایلو د ازموینې د دوام او په منځني ختیځ کې د سختریزو د ملاتړ له کبله د اټومي موافقې له روح څخه د تهران سرغړونې وبللې.
While the United States adheres
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د ګډ عمل هر اړخیز پلان له مخې خپل تعهد ته ژمن پاتې شوي، د ایران رژیم په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا د شخړې ترور او کرکچ پراختیا ته ادامه ورکړې ده. تر ټولو مهمه دا چې ایران د اټومي تړون له روح سره سم مخ کې نه ځي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر دغه تړون انتقادونه کړي وه. دا یوه له تر ټولو بدو موافقو بللې وه چې امریکا ورباندې مذاکرې کړي دي. د امریکا د قوانینو لمخې ولسمشر اړ دی په هرو نوي ورځو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې آیا ایران د اټومي موافقې له شرایطو سره سم عمل کوي او که څنګه. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوه چې لمخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. دوستانو، د یو تازه خبر له مخې په کابل کې څو شیبې مخکې یو 14 شوې ده. 14 ویل کېږي چې په درېمه امنیتي حوزه کې شوې ده. زموږ همکار حدیث پردیس همدا شیبه له کابل را سره د تلیفون په لیکه کې دی. پردیس صاحب، 14 چیرته شوې ده او په اړه تر اوسه معلومات خپر شوي؟
مراد صاحب سلام تاسو او محترم اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، څو شیبې وړاندې د کابل د درېمې حوزې اړوند دلته پوستی ته نږدې 14 شوې ده. شیبه مخکې مې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان سرپرست نجیب دانش سره خبرې وکړې. دا هم دغه موضوع تایید کړه او د انفجار د نوعیت په اړه یې وویل چې که څه هم تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته، خو ښایي په ډېر احتمال چې مقناطیسي ماین به وي. او یوې سرچینې په د کورنیو چارو په وزارت کې یوې بلې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې به ویلي چې 14 البته د مقناطیسی ماین له کبله رامنځته شوی وه او دغه ماین د پولیسو یو چیک پوینټ هغې ته نږدې په یو کانتینر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته ده او کورنیو چارو وزارت وایي چې سیمې ته د دوی ځواکونه ورسېدلي او وروستي جزئیات چې څه په لاس ورغله هغه به رسنیو سره شریک کړي.
مننه دوستانو. حدیث پردیسو، چې د کابل په درېمه امنیتي حوزه کې د 14 په اړه در سره تر اوسه ترلاسه شوي جزئیات شریکول. د ازادي راډیو پر اتلون کې خبرونه کې په دې اړه مفصل معلومات اوریدلی شئ.
ازادي راډیو لوونه ترو.
پوهان په دې کار کوي چې د انسانانو د ګوتو په کرخو کې پراته مواد او د دې موادو څرنګوالی معلوم کړي. په دې اړه له اسمت سروان اورو.
څېړونکو د انسان د ګوتې په نخو کې د موجودو موادو د موندلو لپاره نوې طریقې کشف کړي چې په مرسته د مجرم حتی جنسیت هم پیژندل کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې دا طریقه د بریتانیا د شیفیلډ پوهنتون څېړونکو کشف کړې ده. د راپور پر اساس دا طریقه له پولیسو سره مرسته کوي چې نه یوازې د مجرم جنسیت وپیژني، بلکې څه چې خوړلي او نور جزئیات هم ترلاسه کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدنه ورځې د 12 ساعت خبرونه وروستۍ خبري مجله درته فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشید، شامتان بخیر.